سلامونه او نیک هیلې لګرمې مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم پیل په خبرونو کو د خورو نړیوال پروګرام وای په افغانستان کې د خوارزواکۍ اندازه تر ټولو لوړ حد ته رسیدلې ده دغه پروګرام ویندوی فلیپ کرافت پرون اسوسییټډ پریس خبری آژانس ته ویلي تر ټولو په بد وخت کې د طالبانو له لوري د ښځو پر کار بندیز د مرستو پر رسولو خورا ناوړه اغیز کړی او د دې سبب شوی چې ډیر خلک د یو وخت ډوډۍ له خوړلو وروسته د بل وخت د ډوډۍ په موندلو فکر وکړي د طالبانو له لوري په ناحکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز له اعلانېدو وروسته ګڼو مرستندویو مؤسسو په افغانستان کې خپل کارونه ودرول ځکه چې د هغوی په وینا له ښځینه کارکوونکو پرته بشري مرستې نشوای رسولی د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت وایي روانه میاشت په افغانستان کې د سختې یخنۍ او واورو له کبله د مړو شوو کسانو شمیر تر 1600 واوښت د دغه وزارت ویاندوی شفیع الله رحیمي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
د یخنۍ له امله 1200 شهیدان لرو 2000 زخمیان لرو 100 کورونه په نیمه او قسمی په نیمه او پوره ډول سره تخریب شوي او تقریبا 8000 مړوي تلف شوي
سګنای ژمی په تیرو دوو لسیزو کې تر ټولو سوړ بلل کیږي او په ځینو سیمو کې د تودوخي درجه د سانتیګراد منفی 40 شوته ټیټه شوې ده لازادي رادیو خبرونه اوري د طالب چارواکو له اعلان او د ازبکستاني رسنیو له راپور سره سره کابل او د افغانستان نورو سیمو ته د ازبکستان د بریښنا پرچاوي لام پایتنه درسیدلې پر کابل سربېره پکتیا خوست لوګر لغمان ننګرهار پنچیر میدان وردک پروان کاپیسا بغلان او غزنی هغه ولایتونه دي چې اوسیدونکو د ژمي په دې سړوش په ورځو کې د بریښنا د پرچاوي له کابل له سخت کړه او سره مخامخ دي ازبکستاني رسنیو د سه‌شنبه پر ورځ د خپل واد انرژي وزارت په قولو ویل د چهارشنبه پر ورځ به افغانستان ته د ازبکستان د بریښنا صادرات بیا پیل شي د افغانستان په خوانی لوی څارنوال عبدالجبار ثابت چې پرون د پیښور په وروختون کې وفات شوی نن په ننګرهار کې خبرو ته سپارل کیږي عبدالجبار ثابت په 2008 المریض کال کې د افغانستان د لوی څارنوال په توګه په داسې حال کې کار پیل کړ چې اداري فساد ډیر وو او د وکړای شول په فساد تورن ځینې نسبتا جګپوړي کسان محبس ته ولیږي دا د لوی څارنوالۍ له دندې وروسته د 2018 کال په اکتوبر کې د کابل ولایت په چهاراسیاب ولسوالۍ کې رغمل شو او یو کال وروسته خوشې شو عبدالجبار ثابت د کابل پوهنتون په حقوقو او سیاسي علومو کې لیسانس او په امریکا کې ماستري کړې وه د کورنۍ د معلوماتو پر اساس نن به د جلال آباد په عیدګاه جماعت کې د جنازې له لمانځه وروسته د نوموړي مړی د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شي د امریکا متحده ایالاتونو د واګنر ډله یو بهرنۍ جنایتکار ډلې په توګه معرفي کړ د امریکا حکومت په فرمان کې د دغه روسي شرکت خلاف بندیزونه اعلان کړل او د بریتانیا حکومت غواړي راتلونکي اونۍ د اوکراینیز وکونو له روزلو وروسته د مارچ په وروستیو کې اوکراین ته ټانکونه او پوځي وسایل ولیږي د بریتانیا صدر اعظم ریشی سوناک پرون خبرونو ته وویل هر څه له پلان سره سم مختزي بریتانیا د اوکراین لومړنی متحد هیواد دی چې روانه میاشت وویل 4 چیلنجر 2 تهاجمي ټانکونه اوکراین ته ورکوي خبرونه مو واوریدل تفصیلی ازادي رادیو په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ اوس هم د نیمه نړۍ پروګرام واوري
نور بس دی شکست سکوت
السلام علیکم ازادي رادیو تشرح غلاست د ازادي رادیو د خبرونی په دې برخه کې اونی ز خبرونه نور بس دی اوري زملالی بشریم د دې خبرونی تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي د بشری مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستيال مارټن ګریفټس چې تازه د کابل سفر تللی ل امریکایي تلویزیون سی ان ان سره په مرکه کې ویلي دي چې کڅه هم په غیر دولتي ادارو کې د شذو پر کار د طالبانو د تیر میاشتې بندیز له هم پر خپل ځای دی خو له هغوی سره په کابل کې د خبرو پر مهال هله بخښون کې ځوابونه تر لاسه کړی دي تر دې مخکې په راپور کې راغلی و چې په بشری دوستانه چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال مارټن ګریفټس او ملګری پلاوی د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره په لیدنه کې د افغان جنو او شذو د کار او زده کړو پر موضوعاتو خبرې کړې دي په دې اړه د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت پر ټوئیټر باندې په خبرو سوي بیان کراغلی چې یاد پلاوی ویلی دنجونو او شذو زده کړه او کار هغه بنیادی حقونه دي چې دوی د اعاده غوښتنه کوي د معلوماتو لمخې حقانی د ملګرو ملتونو دغه چارواکو ته ډاډ ورکړی چې لزده کړو او تحصیل څخه شذو د دایمي محرومیت بحث مطرح نه دی په بیان کې مخکې د نوموړي په حواله ویل سوی چې په تعلیمي نظام کې د نظرونو تفاوت ست چې د هلکېدو وړ دی تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي بلې مرستیالي امینه محمد چې د هم په دیورستوي کې پر افغان شوه د محدودیتونو د پای تر رسیدو په تړاو له طالب چارواکو سره د خبرو لپاره افغانستان ته سفر کړی او پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې هیڅ کله به افغان شذې او جوني هېرې نه کړي. د 2018 کال په اگست میاشت کې وخت تر رسیدو وروسته طالبانو سم دستي لښ پژم ټولګي پورته د جنونو پر زده کړو بندیز ولګاوه او د 2022 کال په دسمبر میاشت کې پر شوځو د محدودیتونو په دوام کې دوی له زده کړو هم منع کړي او په کورنیو غیر دولتي او نړیوالو موسسو کې د شوځو پر کار بندیز ولګاوه. یو شمیر څېړونکي په دې نظر دي چې طالبان د شوځو د درس او کار له حق څخه د سیاسي ابزار په توګه ګټه پورته کوي چې له نړیوالو امتیازات ترلاسه کړي. دوی د افغانستان د سولې پروسې ته په اشاره وایي چې طالبانو د امتیازاتو ترلاسه کولو لپاره د سولې پروسه وځنډوله. له افغان حکومت سره یې پر دې سربیره چې 15,000 بندیان یې ورخوش کړل د سولې مذاکرات ونه کړل او پر ځای یې له امریکا سره موافقه وکړه. د دې موضوع د څېړلو لپاره نن را سره په خبرونه کې نفیسه سحر چې لیکواله او خبریاله ده، خاطره الکوزی چې د شذو د حقونو فعال ده او روحیه فضلی چې د شذو ملي شبکې غړې ده لمر سره ګډون کوي. اوریدونکو تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو څخه اوري نور بس د خبرونه روانه ده. زموږ ملمنو ته شرغلاستو ام په دې خبرونه کې دوی د ټلیفون لاري لمر سره وصل سوي دي. اغلی نفیسه سحر، اول پښتنه بل تاسو څخه وکړم، لکه تاسو چې واوریدل په دې ورستوي کې غنو نړیوالو چارواکو او د ملګرو ملتونو چارواکو له طالبانو سره خبرې کړې دي د افغان شوز د کار او د زده کړو پر موضوع باندې، بیا هم په دې اړه باندې د طالبانو پریکړه نه ده اعلان سوي. تاسو په څه نظر یاست چې آیا دې خبرو ته چې د دوی سره کیږي او دغه غونډې چې ورسره نیول کیږي فکر کوئ چې هله بخښون کې خبرونه براسي کنه؟
ډیره مننه پلمړي سر کې ملالۍ جانې، تاسو ته ټولو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ساسې د پښتنې په جواب کې باید وایم چې لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړله، طالبانو د خزو یا د نجونو هغه کوم حق چې د تعلیم دی، د زده کړې دی، دا یو بشري او ټولنیز حق دی چې هم اسلام ورکړی، هم قانون ورکړی دی او هم بشر ورکړی دی. دوی ته طالبانو له دوی څخه د یوې سیاسي بهانې په توګه کار اخلي، د دې لپاره چې وکولای شي هغه نړیوال کوم بندیزونه چې په دوی باندې دي، د دې لپاره چې دوی د په نړیوالو باندې ځان په رسمیت وپیژني، نو دغه موضوع یې اخیستې یو سیاسي موضوع یې ترې جوړه کړې ده. زه فکر کوم تر ټولو مهمه دا ده چې طالبان کچیرته غواړي چې دغه بندیزونه د دوی له سره راکم شي او همدارنګه نړیواله ټولنه طالبان په رسمیت وپیژني، یا نړیواله ټولنه په دغه برخه کې لګیا دي له طالبانو سره په بیلابیلو مسایلو بحث کوي، دوی باید هڅه وکړي چې لومړی په افغانستان کې دغه بندیزونه د ښځو پر وړاندې راکم کړي چې یو د تعلیم حق دی، د کار حق دی، د زده کړې حق دی، چې تر ټولو مهم پکې هغه د تعلیم او د زده کړې حق دی. کچیرته دغه بندیزونه په دوی باندې راکم شي، دغه فشارونه پر ښځو باندې راکم کی، زه فکر کوم نړیواله ټولنه به دوی ته آماده شي چې ولې دوی په نورو برخو کې دوی یعنی هغه کوم لومړیتوبونه چې دی هغه ته ولې پاملرنه نه کوي. د دې لپاره چې نور نړۍ د ښځو حقونه ساتلې دي، ښځو ته د هغه حقونه په پوره معنا ورکړي دي، نو د دې لپاره چې دغه موضوع نه طالبان وکولای شي یو سیاسي استفاده وکړي، نو همدې لپاره دغه موضوع کلکه کړې ده او په همدې باندې په ښځو بندیزونه لګولې دي او دوی باندې ورځ تر بلې دغه محدودیتونه زیاتوي چې تر څو وکولای شي د دینه ګټه واخلي، سیاسي ګټه واخلي، چې دا یو ټولنیز حق دی د ښځو لپاره، بلکې دوی په یو سیاسي بهانې باندې بدل کړی دی. زه فکر کوم یو یوازنی خبر هم دا ده او یوازنی موضوع هم دا ده چې دوی د دینه یو سیاسي ګټه اخلي د دې لپاره چې هغه بندیزونه په دوی باندې د نړیوال لخوا نه راکم شي.
مننه ډیره. خاطره الکوزی ستاس څخه پښتنه وکم، تاسو واوریدل چې اغلی سحر وویل چې طالبانو دغه یو بهانه نیولې دا او د شذو حقونه د نړیوال ټولنې پر وړاندې باندې د مذاکراتو یو طرف نیولې دي چې هغه ته به حقونه په هغه صورت کې ورکوي چې نړیوال ټولنه د دوی ته امتیازات ورکړي. طالبان باید څه وکړي چې ثابت کړي چې د نړیوالو او افغانستان کې د نن مشروعیت ترلاسه کولای شي؟
السلام علیکم ډیر مننه میرمن ملالای، ډیر مننه چې موږ ته موخره ته تاسو او درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. او د ما په نظر باندې زه خوایم چې طالبان باید د نجونو او د ښځو د کار زمینه په دولتي او غیر دولتي ادارو کې پرېږدي. په دې خاطر باندې که چېرې د موږ ښځینه بې سواده شي، د موږ د یوې ښځینه سره د موږ مکمل یو فامیل یو ټولنه یو مملکت چې ده هغه په سواد کېږي، لهغه د بدبختۍ نه لرې کېږي. نو د ورځ نه چې طالبان راغلي اوله کې خوځې د شپږم صنف نه په 2000 کال کې د شپږم صنف نه پورته د نجونو د زده کړې حق سلب کړی ده. او د هغې نه وروسته چې ده بیا د نجونو تعلیمونه پوهنتونونه هم چنل بلاخره په ښځو محدودیتونه دومره ډېر شوي دي چې د هغوی د وظیفې حق هم نه اخیستی ده. نو که چېرته دغسې یو حالت دوام ولري، نن سبا تاسو ګورئ د موږ ټول افغانان هغه کوم چې تحصیلونه یې کړي، تعلیمونه یې کړي، د علم په رڼا باندې سنبالو، هغوی اکثره کوشش کوي چې خارج د افغانستان نه ځان ته د ژوند زمینه برابره کړي. مطلب دا چې دا زموږ افغانستان په الحال نورم دا د سقوط په حالت کې ده. یو خو زموږ که چېرته طالبان په دې حالت باندې روان اوسي، زما په نظر باندې دوی به هېڅکله دا خو تقریبا یو یا دوه کاله تیر شوي دي، دوی باید په سلو کلونو کې رسمیت ترلاسه نه کړي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته هدایت کړی دی، ویلي دي چې د صدق د علم زده کړه په نارینه او ښځینه باندې فرض ده. او سړی او ښځه دواړه د انساني ټولنې دوه محترم او عزتمن غړي دي چې دواړه باید یو بل سره اوږه په اوږه باندې په ساحو کې کار وکړي. هغوی یو بل باندې پوره حق لري د خپلې کورنۍ په سنبالښت کې، د اولادونو په سنبالښت کې، روزنه کې، د ټولو کې موږ کولای شو چې نه د ښځې ډېر زمونږ مخاوري همدغسې عزتمن دي او داسې قهرمانې ښځې موږ لرو چې هغوی کولای شي د خپلې کورنۍ په شمول باندې د خپل ټولنې د خپل مملکت د خپل ولایت ساتنه مو کوي. نو د موږ تقاضا هم د طالبان نه دا ده او دغه هیله او درخواست د موږ دا ده چې ښځو ته باید د زده کړې زمینه برابره شي، د کار زمینه برابره شي، تر څو د موږ دغه غمځپلی مملکت د غمځپلی وطن چې ده د آبادۍ په لور لاړ شي. او که چېرته دغسې حالت روان وي، ورځ تر بلې د موږ دغه د وطنوالو د ژوند حالت نور هم د فکر زره سر کېږي. باید چې موږ نوره دنیا وګورو، نوره ټولنې وګورو چې نور خلک په څه حالت دي. زه نه پوهېږم چې طالبان ولې او په کوم دلیل باندې د نجونو د زده کړې مخالف دي. یعنې که چېرته موږ ووایو د موږ او تاسې افغان خویندې چې دي هغه سې حجاب مراتوي، یعنې په دنیا کې نه مراد کېږي. د حجاب د هغوی هېڅ نوه مشکل نشته، د زده کړې هغه کوم ځای او د هغوی لپاره چې کومه برخه کولی شي دوی د زده کړې د حجاب لپاره، د هغوی د زده کړې ځای لپاره نور صنفونه، د هغوی لپاره ایډیاګانې طرحې رامنځته کړي، هغوی د په جداګانه شکل باندې د ښځینه استادانو نه درس وایي، خو د تعلیم مخنیوی دې نه کوي.
ډیره مننه ستاسو څخه. زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی روحیه فضلی، ستاسو څخه په پښتنه وکم چې طالبانو په اړه باندې د امینه محبت چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله ده، د یو څو ورځې مخکې افغانستان ته سفر کړی و او دی بیا ویل په نیویارک کې چې طالب چارواکي له نړیوالې ټولنې د رسمیت پیژندنې غوښتنه کوي. او دی ویلي دي چې دی له طالبانو غوښتلی و چې د ښځو حق دی ورکړي چې هغوی کار او زده کړې وکړي. یعنی یو ښځه چې افغان هم نه ده او د ملګرو ملتونو استازې ده، هغه راځي په افغانستان کې د افغان ښځو حق د خپل د طالبانو د حکومت څخه غواړي. او طالبان بیرته هغوی ته د دې جواب پر ځای باندې چې دوی به خپل افغانانو ته حقونه ورکړي، ورته وایي چې نړیوال دې موږ په رسمیت وپیژني. آیا ستاسو په نظر باندې دا د افغان ښځو پر حق باندې چنی وهل نه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو محترمه ملالۍ خورته او راغلو میلمنو ته. د دې چې صحت مو خو سي، نوموړی موضوع کې تاسو یادونه کړه، کومه میرمنې چې یادونه کړې ده د افغان نجونو د تعلیم د حق په مورد کې، هغوی داسې احساس کړی دی، هغوی په دې پوهېږي چې یو میرمن لپاره د یو هیواد لپاره د یو خزي د یو میرمن تعلیم څومره اهمیت لري او څومره رول لري. دا داسې یو مثال دی د یو خزي تعلیم نه کړي ملا تیر په شان دي داسې چې دوی طالبان د دې څخه سترګې پټوي. دا موضوع بیله ده. دا طالبان رسمیت پیژندنې موضوع د ښځو د بشري حقوقو سره ګډوي. دا موضوع په داسې حال کې چې دا رسمیت پیژندنې موضوع چې کومه ده دا د زده کړو په مورد کې هیڅ سره شامله نه ده. هیڅ سره سر نه کړي خو دوی دا یو د زده کړې موضوع چې کوم ده دا د یو سیاسي اړخ ته اړولې ده. په داسې حال کې چې دا مورد اصلا د رسمیت پیژندنې سره هیڅ سر نه خوري. دا ښکاره خبره ده چې دا رسمیت پیژندنې موضوع د او د زده کړو مورد چې کوم بحث دی او کومه موضوع ده دا د اصلا د ښځو د بشري حقوقو څخه په حق باندې تلاف کول دي، د هغوی د حق باندې په ښکاره ډول سترګې پټول دي. نو دوی چې دغه موضوع په زما په نظر باندې چې دوی کومه سلسله روانه کړې ده دا اصلا کسه معنی ده، ځکه چې دوی د خپل یو هیواد کوم نظام باید مخته ځي، باید هغه خپل نوموړي هیواد په داخل کې نوموړي خلکو سره باید په تعهد کې اوسي. دا چې ته د نوموړي نور هیوادونو څخه ته د رسمیت پیژندنې غوښتنه کوې، نو آیا ته په خپله د هیواد په داخل کې تا سره څوک تعهد کوي؟ په کومه زده کړې چې تا په ټولو دروازو په ټولو انجونو باندې دروازې د زده کړې باندې کړې دي هیڅ کلم نه. هر انجلۍ حق د درس ویلو د تعلیم کولو لري. نو کله چې تا سره یو هیواد په داخل کې ستا په داخل کې تا سره کوم هیڅوک موافقه نه کوي دي سره، نو ته د ولې د نور هیوادونو څخه د دې رسمي پیژندنې تقاضا لرې؟ ته خو یو ځل حداقل خپل د هیواد په داخل کې نوموړي خلکو ته موافقه وکړه، ته خلکو ته قناعت ورکړه، ته داسې یو معقول دلیل وړاندې کړه چې په دغه اساس باندې مونږ د زده کړې دروازې په تاسو باندې بند کړي. او دا هیڅ معقول عذر هم معقول کار هم نه دی چې دوی کوم دروازې د انجینر لپاره تعلیم باندې کړي دي او د رسمیت پیژندنې لپاره دا هیڅ بهتره لاره نه ده.
مننه اغلی نفیسه سحر. ملګری ملتونه خو لکه تاسو او موږ ته چې معلومه ده خپل معیارونه لري. کله چې طالبان دغه معیارونو ته احترام ونه کړي څنګه تمه کېدای چې نړیوال به دوی په رسمیت وپیژني؟
ګوري نه یوازې دوی چې د نړیوالو سره کوم سیاسي مسائل لري یا کوم روابط لري لاغي اخوا ته دا 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 ملت شته دا دینجونو تعلیم ملت طبقا ور بخی ګوره موږ تاسو دی یو دولت ترقی او مدنیت لور ته سموي. یعنی یو دولت ترقی او دی یو دولت پرمختګ پدې کې دی چې هغه خپل ملت ته یو زمينه سازي وکړي، خپل ملت ته کار وکړي، نه یوازې نارینه او ته بلکې خزه چې موږ تاسو وایو چې ټولنې یو نیمه برخه ده. نو دوی باید په دغه برخه کې نه یوازې نارینه او ته بلکې خزینه او ته هم حق ورکړي دې لپاره چې دوی تعلیم وکړي، درس ووایي، ذکر وکړي. ذکر د کچیر ته دوی په دغه ډول غواړي دوی ل نړیوالې ټولنې سره خپل روابط جوړ کړي په دې باندې نه کیږي، ځکه چې دا یو حق دی چې د خپلې ټولنې د یو غړي څخه اخیستل شوی دی او هغه ښځې چې هغوی اصلا په سیاسي مسایلو کې کار نه لري، مثلا وړ ماشومان په سیاسي مسایلو باندې څه خبر دي؟ ولې دوی دغه لکه مخکې چې خور یادونه وکړله ولې دغه موضوع دوی یو سیاسي لور ته بیایي؟ ولې ورنه سمه استفاده نه کوي؟ خدا د دې لپاره چې دغه فشارونه په ځان باندې راکم کړي، نړیواله ټولنه ځان ته متوجه کړي، د دې لپاره چې دوی د تور لیست څخه ووځي، د نړیواله ټولنې له تور لیست څخه ووځي. دا یو پلمه نیولې ده. ګوري دا د انسانیت سره ظلم دی، دا د بشریت سره ظلم دی. هیڅ قانون، هیڅ دلیل او منطق دا ناوري نه مني، دا ظلم نه مني چې ښځه سره دومره ظلم دی وشي. که یو څوک د خدای تعالی او تاریخ په قضاوت باندې باور لري نو باید چې دومره ستر ظلم مرتکب نشي. په داسې حال کې چې طالبان دغه ظلم مرتکب شوی دي، د دینجونو تعلیم ته د واده ورکي، په اصل کې د دین او انسانیت ته واده ورکي، د مکتبونو بندول د دوی لپاره یو ستر پیغور ده. دوی چې ځان د یو امارت په توګه پیژني، ځان ته یو امارت وایي، دوی باید د خلکو د ولس درونه لاس سره وړي، نه په دې باندې حکومت ولی په دا رقم باندې نه کیږي چې دوی د ولس څخه فاصله اخلي. دا په دې باندې نه کیږي چې ودر یو دوه کانالونه جوړ کړي، یو دوه بندونه دوی جوړ کړي دي، دوی د ولس لپاره کار کړی دی. کله چې طالب وایي چې د خلک د نجونو د ښوونځیو د پرانیست مخالف دي، نو طالب د پخپله مهرباني وکړي، نجونو ته د تعلیم زمینه مساعده کړي، د نجونو ښوونځي د پرانیزي، دوی د پخپله ورته امنیت وساتي، ښوونکي د دندو ته پرېږدي، اجازه دې ورکړي، چاره کورنۍ خپل د دود او دستور ته په کتو سره خپل د اولاد په اړه قضاوت وکړي. موږ تاسې په دې باندې پوهیږو چې غوا تور او شیدې سپینې دي، په دې باندې هر څوک پوهیږي چې د ښوونځیو د بندولو مخالف څوک دی. آیا نړیواله ټولنه ده؟ آیا نړیوالې ټولنې دغه زمینه دې ته برابره کړې که طالب دا غواړي؟ نو دې باندې هر څوک پوهیږي چې دا اوس یوه سیاسي موضوع ده، د دې لپاره چې هغوی ځان ته متوجه کړي، دغه بندیزونه راکم شي، اوس یو سیاسي اړخ یې ورکړی دی ورته.
مننه آغلی خاطره الکوزی، ستاسو څخه به دا پوښتنه وکم چې لکه څنګه چې آغلی سحر یادونه وکړه، دوی ویل چې د دولت ترقی او پرمختګ په دې کې دی چې شدي لوستي او د ټولنې فعال برخه وي. آیا فکر کوي چې طالبان په دې خبره نه پوهیږي او که د افغانستان پرمختګ ورته مهم نه دی؟
ډېره مننه. سلامات سي دما په نظر باندې رسنه ده چې طالبان په څه باندې نه پوهیږي. اکثره موږ را طالب مشران چې دي دوی اولادونه چې دي دوی ښځینه لورګانې خویندې چې دي اکثره په خارج کې تعلیمونه کوي. یعنی هغه موږ چې د سوشل میډیا نه خبرې کوو چې د دوی اولادونه چېرته په خارج کې دي، په خارج د ملک کې په اصلي سره باندې خپلې آئندۍ تضمین کوي. مګر دغه د موږ د مملکت یو بدبختي ده، یو ډېره بده ورځ ده چې په افغانانو باندې راغلې ده. صرف یو خاص د موږ په نظر باندې یو سیاسي لوبه ده چې د افغانانو افغان خویندې سره دغه کېږي او د دوی تعلیم حق اخیستل کېږي. لکه څنګه چې پخوا پنځه کاله طالبانو حکومت کړی و، د افغان خویندې د تعلیم حق اخیستی و، په همدې شکل باندې د موږ خویندې میندې چې دي بېسواده پاتې دي، د موږ یو نسل مکمل بېسواده پاتې شوی ده. اوس هم که چېرته د طالبانو حکومت په دې باندې خو موږ یقیني یو، که چېرته د طالبانو حکومت خویندو ته نجونو ته د تعلیم او د کار زمینه برابره نه کړي او حق ورته ورنه کړي، انشاءالله چې نړیوال وایي کله دا حکومت نه پرېږدي او د دغه حکومت د ختمېدلو وخت رانږدې کېږي. په دې خاطر باندې یعنی بار بار رسنیو کې ګورو چې وایي خدای چا ته په کار شي نو بیا پرې راچپه کوي، که نه نو دوی هم ځان ته خدای په کار کړی ده. او دا د نجونو د تعلیم د مخنیوي په خاطر باندې کېدای شي که چېرته دا حالت دوام ولري د دوی حکومت هم ډېر دوام نه کوي، خو په دغه کار سره د موږ یو نسل بیا بېسواده پاتې کېږي. د موږ اکثره میندې، د موږ خویندې، د موږ اولادونه د دوی د تعلیم حق ده، د دوی د تعلیم وخت ده، دغه وخت ورته ضایع کېږي. نو خواهش هم ډېر زیات د طالبانو نه، طالب ورونو نه دا ده چې خویندو ته حق ورکوي، د خویندو تعلیم حق مصرف کوي. که چېرته د تعلیم حق کې صرف شي، د دې سره د یو تعلیم یافته مور سره چې دا یو مملکت جوړیږي، یو ولایت جوړیږي، د تعلیم د دې سره د موږ ټول مملکت خرابیږي. طالبان په دې ښه پوهیږي چې هغوی د تعلیم باندې د ملک بیس تعداد او اساس خرابیږي، نو ځکه غواړي د موږ د مملکت هغه بیس خراب کړي.
مننه آغلی الکوزی. آغلی روحیه فضلی، ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه وکم چې کله چې د سولې پروسه روانه وه، هغه مهال د جمهوری حکومت د طالبانو سره د خبرو پر مهال، د سولې د پروسې پر مهال غوښتنه کړې وه چې طالبان دې اوربند وکړي، خو طالبانو دا کار ونه کړ او جګړه روانه وساتله. د دې ترڅنګ د دې پر ځای چې د افغان حکومت سره خبرې وکړي او د سولې او موافقې ته سره ورسیږي، دوی له امریکا سره مذاکرات وکړل. دوی که څه هم افغان حکومت د دوی ډیر شرطونه ومنل، په د دې خبرې په شمول چې د دوی 15,000 بندیان یې ورخوشي کړل، په دې هیله او تمه چې کېداسې طالبان به اوربند وکړي یا به د سولې موافقه وکړي، خو دا کار ونسو. آیا فکر کوي چې طالبان اوس هم په همدې باور دي چې که دوی پر خپل دریځ باندې کلک پاتې سي او یو څه ورتیر نسي، نړیوال به دوی ته بیا هم هماغسې لکه تیر ځل چې د دوی سره امریکا موافقه وکړه، دا ځل به بیا هم دوی په رسمیت وپیژني او د دوی خبره به ومنل سي، د دې پر ځای چې له دوی څخه په بدل کې د نړیوالې ټولنې د برخه جوړېدو هغه معیارونه وغوښتل سي؟
بالکل همداسې ده، لکه څنګه چې دوی مخکې 15 کاله حکومت کې تاسې یادونه وکړله کوم تاوتریخوالی چې دوی د ښځو په مقابل کې کولو، له اول څخه دوی همداسې دوام لرلو، دوی یاده کارونه او بالاخره دغه کوم تړون چې دوی د تعهد چې کوم د امریکا سره لاسلیک کړی ولو، هغه که چیرته دوی د ښځو د نجونو د دروازې د تعلیم همداسې بندې وساتي، فکر نه کوم چې هغوی به کومه پرېکړه دوی سره او یا کوم هغه باور چې کوم باید دوی دوو هېوادونو د ترمنځ د یو تعهد په اغېز باندې واوسي، فکر نه کوم چې د هغوی ورسره ومني. ځکه چې دوی یو ځل یادونه مخکې هم کړې وه چې موږ اوربند وکړ، بیا هغې نه وروسته هغه اوربند هم دوی اپلی کومه هغه چې دی خپل په ځان باندې وانخیسته، او بالاخره باندې دوی که چېرته دغه حالت دوی د رسمي پېژندنې مورود کې د ښځو دروازې د مکتبونو او د ښوونځیو دروازې په ځان د نجونو پر مخ باندې بندوي، نو دوی دا یو ډول بېباوري ده، د نورو د بېباوري ده چې هېڅ یو هېواد یوازې په امریکا نه، هېڅ یو هېواد به په دوی باندې په هېڅ کوم برخه کې به دوی سره تعهد ونه کړي، ځکه چې کوم ځکه چې باور وجود ونه لري. دوی یو ځل خپل په خبرو څخه تېر شول، دوی بار بار په همدغه غلطي تکرارولو سره هېڅ رسمي پېژندنې مورد بیا دوی ته نه مطرح کېږي. اصلا دوی چې دې لپاره چې غواړي رسمي پېژندنې موضوع مطرح کوي، نو هغوی لپاره ډېرې داسې نورې سیاسي لارې شته دی چې دوی د زده کړو مورد خپله سیاسي اړخ ته کش کړی دی. نو دا رسمي پېژندنه چې کوم دی دوی امریکا سره چې کومه دغه تعهد لاسلیک، هغه اصلا هغوی دې باور درلود چې ممکن دوی هغه 15 کاله چې دوی کوم حکومت وکړ شاید هغه داسې تغییر کړی اوسي، مګر هغوی ذهنیتونه د دوی له اول څخه هماغه تیاره ول نه تر اوسه پورې. نو که چېرته دوی دغسې کارونه د ښځو پر بشري حقوقو پر وړاندې باندې د ښځو دروازې هر څه بندوي، نو ممکن د هغوی ورسره هېڅ کوم تعهد ونه کړي.
مننه آغلی فضلی. آغلی سحر، ستاسو څخه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالي امینه محمد د حقیقي خبرې په اړه باندې پوښتنه کول غواړم چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي ویلي و چې دا ډاډه نه ده چې طالبان به څه وخت خپل جدي اقداماتو کې بدلون راولي، خو تر هغه وروسته چې د بشري مرستو رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال افغانستان ته ولاړ، د بیا وویل چې طالبانو یو ولور پوری چارواکي ورته ویل دي چې پر داسې یو کړنلار باندې کار کوي چې لمخې به د بشری مرستو رسولو په ځینو برخو کې د شوزو ونده اخستو ته اجازه ورکړل سي. ستاسو په نظر آیا طالبان ورنړیوالې ټولنې ته او په خپل همدغه ملګرو ملتونو ته زد او نقیز جوابونه نور کوي چې هغه شوزو ویل دي چې دا هیڅ یعنی هلمن نه ده چې د طالبانو تګلار به بدلسی، خو دلته بیا دغه بل کاستای ویل دي چې دوی پر یو کړنلار کار کوي.
نو تاسو وکتل چې دا د نږدې 2 کلونه پوره کېدونکي دي چې دوی په دغه کړنلار باندې لګیا دي کار کوي، دا څه رقم کړنلار ده چې نه جوړیږي. تاسو وکتل چې په 13 شل کلنه دوره کې یا په 16 کلونو کې افغان جنو د تعلیم په برخه کې ډېر ښې لاسته راوړنې درلودې، په ډېرو سختو کلتوري شرایطو کې دوی ډېر ښې علمي وړتیاوې وښودلې او همدارنګه په مختلفو تعلیمي برخو کې دوی ډېر ښې ځلیدلې دي، ډېرې لاسته راوړنې درلودلې دي. که موږ تاسو له نړۍ پرته خپلې ټولنې او فرهنګ ته هم یو کتنه وکړو، تاسو وګورئ چې تعلیم زموږ په ټولنه کې شرعي او هم ټولنیز جواز لري. اسلام په خپل وایي چې تعلیم په ښځو او په نارینه باندې فرض دی، خو طالبان بیا وایي چې د ښځو تعلیم ناجایز دی او دوی خلک په دې باندې تورنوي چې خپل خلک یا خپل راته کورنۍ او پلرونه دوی نه پریدي چې د دوی لورګانې یا د دوی انجونه تعلیم وکړي یا زده کړې وکړي، چې دا هیڅ یو شرعي دلیل کېدلی نه شي او همدارنګه هیڅ یو قناعت کوونکې خبر هم نه ده. دا تل همدا تورونه لګولي دي چې کلتوري محدودیتونه او د شرایطو نه برابرېدل د نجونو د تعلیم د بندولو لامل شوی دی، او بلکې حقیقت کې دا څه نه ده. تاسو وکتل چې په 13 شلو کلونو کې چې د نجونو ښوونځي او د هلکانو ښوونځي سره جلا او په پوهنتونونو کې دوی ته ډېر ښه د زده کړو چاپېریال مساعد و، د نجونو لپاره ډېر ښه ځانګړي ټولګي جوړ شوي وو، چې الکانو جدا او جنکو جدا الته درس ویلي. افغانستان چې خپل یو سنتي ټولنه ده، هیڅ افغان پلار به تاسې وګوري چې له کوره بهر نجلۍ ته اجازه ورنکړي، که چېرته هغوی په دې باندې وپوهېږي چې په شرعي او اخلاقي لحاظ د دوی نجونې یا د دوی اولادونه یا لورګانې خوندي نه وي. په میلیونونو جنکۍ ښوونځیو ته تللې، همدارنګه په زرګونو نجونې په پوهنتونونو کې په زده کړو بوختې وي. دا یوازې په ښار کې نه وي، بلکې په لرو پرتو سیمو کې وي، په هغه کلیو کې وي چې تاسې هېڅ فکر هم نشو کولی چې جنکۍ هلته زده کړو ته تللې، درس یې ویلې، تعلیم یې کوو. حتی تاسې کتل چې زیاتره کورنیو په خپله دوی ته ترانسپورتي اسانتیاوې مساعدې کړې وي. اوس چې طالبان په خپله د زده کړو معنی دي یا مخالفت کوي او دوی په خپله دغه بندیزونه اعلان کړي دي، نو دا خاصې یو پلمه ده. تاسې په دې باندې پوهېږئ دا څه رقم کړنلاره ده؟ دا نه جوړېږي، دا د دوه کاله یې پوره کېدونکي دي. نور څه رقم کړنلاره، نور څه رقم دلیلونه خلک تاسې ته وړاندې کړي چې تاسې وشي کولی دی په هماغې اساس باندې؟ که حجاب ووایې، حجاب نجونو مراد کوو، که مثلا هغه کوم اسلامي ارزښتونه چې تاسې وایې چې اسلامي ارزښتونه یې په پام کې نه نیول او په نجونو باندې زموږ په پاکو نجونو باندې دوی تور پورې کړ، په پوهنتونونو کې په مکاتبو کې دوی تور پورې کړ، چې هلته دوی رقم رقم یعنی عملونه سرته رسو، حتی تر دې پورې چې دوی تابلیت کا کارو، دا کارو، دا کارو، چې دا هسې یوه بهانه ده چې دوی کوو. نو تاسې مهرباني وکړئ اوس راشئ، اوس یوه کړنلاره چې تاسې دا څه رقم کړنلاره ده چې تر اوسه پورې جوړېږي نه، دوه کاله د خدای لپاره تیر شول، تر اوسه د دوی هغه کړنلاره نه بشپړېږي. نو دا خاصې بهانه ده. ملالۍ جانې ته هم پوهېږي، زه هم پوهېږم، او همدارنګه ولس ټول په دې باندې پوهېږي چې دوی اوس څه رقم دا د ښځو د تعلیم خبره واخلي په یو سیاسي موضوع باندې بدله کړي. ځکه ما مخکې په خپلو خبرو کې یادونه وکړله چې نړۍ د ښځو حقونو ته پاملرنه کړې ده، نو دوی په همدغه برخه کې دوی استفاده کوي د دغې برخې نه. نو زه فکر کوم که طالبان وغواړي چې په دې برخه کې دوی ګټه وکړي، دوی ګټه نه کوي بلکې تاوان کوي. دوی په خپل هغه اعتبار نور هم له لاسه ورکوي. تاسې وکتل چې په 1995 کې چې دوی کله افغانستان کې واکمني ترلاسه کړه، په هغه وخت کې دوی د ښځو سره دغسې تعامل کړی و. له هغې وروسته چې کله اوس په 2020 کال کې په افغانستان کې دوی واکمني ترلاسه کړه، دوی په خپلو هېڅ وعدې باندې ونه درېدل، او همدا یادونه کوله په خپلو مذاکراتو کې، ویلي چې موږ به د ښځو حقونو ته په هر ډول په هر رقم چې کېږي موږ به درناوی کوو. ولې متاسفانه چې په افغانستان کې د دوی لومړنی کار د ښځو هر ډول حق ترې اخیستل و.
مننه اغلی سحر. اغلی خاطره الکوزی، تاسو واوریدل چې اغلی سحر وویل وای دا یو پلمه ده چې طالبانو جوړه کړې ده چې ښځې درس او تعلیم ته نه پرېږدي او کار ته نه پرېږدي. تاسو په نظر کله چې طالبانو د نړیوالو موسسو او د دولتي او د غیر دولتي موسسو پر کارکونکو، پر ښځینه کارکونکو باندې بندیز ولګاوه، ښځینه کارکونکو ته وویل چې تاسو نور نه سئ تلای کار ته، د دې په نتیجه کې یو شمېر موسسو خپل فعالیتونه ودرول، او هغه افغانان چې د لوږې سره مخامخ و، د فقر او قحطۍ سره مخامخ و، هغوی نور هم ودې ستونزې ته ورټیل وهل شول. آیا تاسو فکر کوئ چې دا ستونزه طالبانو په لوی لاس نور هم پراخه کړه او پر افغانستان باندې یې لوږه راوسته؟
بله شکه، بله شکه. راغلی سحر د خبرو مطابقت باید ووایم چې طالبان نه غواړي چې دغه مملکت دغه افغانستان پرمختګ وکړي. د دوی هدف دا نه ده چې زموږ د وطن د پرمختګ وکړي، د دوی هدف دا ده چې موږ او تاسو له پښونه وغورځوي. نو دا موږ هر یوه ښځه چې دا هر یوه ښځه د یوې کور سرپرسته ده، یعنې اکثره دغه نارینه ما لیدلي دي چې د هغوی دغه ښځو ښځې کار کوي او مېرمنې په تعصب باندې وظیفې نه لري. افغانستان کې د کار شرایط ډېر سخت دي او ډېر مشکل لري چې وظیفه په ډېر مشکل باندې پیدا کېږي. نو دوی هغه کار وکړو چې د هر یو فامیل د روزي مخنیوی وکړو. هغه فامیل کېدای شي یوه ښځه، یو فامیل، یو مېړه، یو خواښ، یو کسر، یو شپږو اولاده ساتي. نو د هغوی په روزي کې مطلق یعنی مجبور دغه فامیل پاتې شي، یا په غلا باندې لاس کوري شي، یا فرض مثال یا غلط کار باندې لاس کوري کړي. تر اوسه که چېرته دغې فامیل صحیح کار هم کوو، حلال رزق ځان ته راسته راوړو، خو اوس مجبوره کېږي. که چېرته مجبوره شي، مجبور دي چې په یو غلط کار باندې لاس کوري کړي. نو طالبان نه غواړي چې د مونږه
وطن د پرمختګ کوي، د فقر زمينه په کې ډیره شو، بیکاری په کې ډیره شو، بدبختی په کې ډیره شو، نو په دغه اساس باندې موږ خلک مجبور کیږي، انسان مجبور کیږي چې په خپل اولاد لپاره، د خپل فامیل لپاره، له هر ځای نه چې طالبان خو په دې فکر دي چې خبرې په کور کې کار دی نه کوي، خو په دې فکر باندې نه دي چې دغه ښځه خو اولادونه لري، کورنۍ لري، نفقه ور باندې چې کمیړه لري. بعضې اکثره زمونږ خویندې داسې دي چې موږ افغانستان یو غمزه پلی مملکت ده، یو جنګزه پلی ده، اکثر خپل مېړونه د لاسه ورکړي دي، کونډې دي، د کور سرپرستي مکمل دوی ته پاتې ده، دوی مجبور دي کار وکړي، که چېرته دوی نه دی کار حق واخیستل شي نو دوی مجبور دي څه شی به وکړي، ماشومان یې لولې ګندي مجبور دي یو غلط کار باندې لاس پورې کړي. نو طالبان ښه په دې پوهېږي، خو داسې ده چې هغوی غواړي چې زمونږ دا د وطن حالات نور هم خراب کړي او خلک ځان ته مجبور کړي او د خلکو د مجبوریت نه استفاده وکړي.
مننه اغلی روحیه فضلی، تاسو ته به د امریکا د بهرنی چار وزارت یوې خبري یادونه وکړم چې تر دوی اونۍ زیاته موده وړاندې دوی وویل چې یو ټیم یې ګمارلې دي چې له افغانانو سره د طالبانو چلند و ارزوي او لمخې به دوی له طالبانو سره خپل د تعامل کړنلار روښانه کړي. ستاسو په نظر آیا داسې امکان لري چې امریکا به اوس له دې وروسته پر طالبانو باندې کوم یعنی د فشار ټکی ولري چې ور باندې وایي کاروي؟
بالکل، همداسې ده لکه څنګه چې تاسو ویل، د فشار ټکی تاسو یادونه وکړله، که چېرته اوس امریکا لپاره یوازنۍ د فشار نقطه چې کوم ده د طالبانو لپاره، هغه د ښځو د حقوقو یادونه ده، یا د ښوونځیو کوم چې د ښوونځیو دروازې په دوی باندې بندې کړي دي، د دوی یادونه ده. کېدای شي چې دغه کومه ډله چې دوی امریکایانو د طالبانو سره د تعهد مواردو کې دغه کړې ده، جوړه کړې ده، نو کېدای شي چې دغه ډله که چېرته دوی په موافقې ته ورسیږي، نو هېڅ ډول کوم د فشار نقطه به هم موجوده نه اوسي. په داسې حال کې چې امریکا د هېڅکله هم د ښځو پر خلاف باندې کوم د ممانعت د تعلیم پر وړاندې نه ښایي، ځکه چې هغوی د خپل ځکه هغوی پوهېږي چې کوم ډول کارونه چې ښځې یوه مېرمنه کولی شي نو ممکن په سړی ونه شي کولی. او نو په همدې مورد کې چې دغه کومه ډله ده او دا طالبان نوموړي چارواکي، دوی که چېرته دوی په خپلو منځونو کې تعهد وکړي، نو که چېرته طالبان دا ورسره ومني، نو دغه مورد کې ممکن امکان شته دی چې دغه موضوع حل شي. او که چېرته دوی طالبان بیا هم دغه د زده کړې موضوع بیا هم د رسمیت پیژندنې په مورد پورې تړي او بیا هم دا سیاسي اړخو ته ورکوي، نو امکان نشته دی چې هېڅ کومه هغه یوه ډله چې کوم امریکا او پوس هم جوړه کړې ورسپاره، ممکن دا هم له منځه لاړ شي. دا خو په ښکاره ډول بیا داسې کېږي چې لکه طالبان چې په خپل لاس باندې خپل هېواد نور هم نوموړی افغانستان خرابولو ته دغه کې، کله چې یو نظام یا کوم نظام چې دی د بل هېواد په ویناو سره خپل د هېواد مخې طبیعي، هغه نظام هېڅکله پیدا نه پاتې کېږي او په دې هم نه پوهېږي بیا چې په چا سره په کوم مواردو کې تعهد وکړي. نو کله چې افغانستان نوموړي طالبان چې ورکې خپل نظام وسلو نظام پکې موجود دی، دوی د پاکستان په ویناو سره که چېرته دا همداسې خپل خبرو خپلو کارونو ته پالیسیو ته دا ادامه ورکړي، ممکن چې امریکا خپل کومه مرسته چې ورسره دنیا اراده یې کړې ده، یا کومه مرسته چې ورسره کومې ډلې چې جوړوي، ممکن دا هم ورته خلاص واخلي. ځکه چې دغه نوموړی یو هېواد چې کوم نظام جوړوي، دا باید خپل په خپلو پښو باندې ولاړ اوسي، نه دا چې د بل هېواد ملاتړ په وینا سره ته خپل د هېواد هر څه مخې ته بیایا. نو دا خو یو ډول غیر قانوني غیر اصولي کار دی چې ته د بل چا په وینا سره د ښځو په انجونو ښځو باندې ته مکاتب او پوهنتونونه بندوه، نو ممکن چې امریکا په دغه مورد کې ورسره هېڅ کوم تعهد بیا ونه کړي.
مننه اغلی فضلی. اغلی سحر، د امریکا د بهرنی چار وزارت ویان نید پرایس ویلی دی چې پر شوزو او پتیره بیا پر انجونو باندې د بندیزونه د دوی لپاره د منلو وړ نه دی، او امریکا به پر طالبانو د فشار په راوستلو سره هڅه وکړي چې دا پریکړه لغوه سي. ستاسو په نظر امریکا څنګه پر طالبانو باندې فشار راوستلای سي؟
که چېرته مثلا امریکا وغواړي په طالبانو باندې فشار راولي، یو دا چې د رسمیت پیژندلو هغه ده چې دوی د هېڅ کلم په رسمیت نه پیژني، ځکه د طالبانو ټول هدف دا دی، اصلي هدف دا دی چې دوی باید په امریکا کچیر ته امریکانن او غواړي طالبان پر رسمیت پیژندل شي یا او پیژني، ټول نړۍ دې ته ماده ده چې پر رسمیت پیژني. او د طالبانو یوازنی هدف هم دا دی چې دوی پر رسمیت پیژندل شي، ځکه خو د ښځو موضوعات ډیر کلک نیولي او هر محدودیت چې لګول کیږي په ښځو باندې دوی لګوي. او دوی پوهیږي په دې باندې چې نړیواله ټولنه، امریکا او همدارنګه د تورته نور ټول هیوادونه چې دي، دوی د ښځو د حقونو تامینول غواړي. نو که چېرته امریکا یا مثلا نړیواله ټولنه غواړي چې په طالبان باندې فشار راولي، دوی د هیڅ کله دا هڅه نه کوي. زما په نظر باندې دوی په رسمیت نه پیژني، ځکه دا یو ښه لار دی دې لپاره چې دوی د ښځو حقونو غوښتونکي دي او همدا نارې دا وهي چې موږ د ښځو حقونه غواړو، همدغه لار دې ونیسي، همدغه لار دې تعقیبه کړي او همدغه موضوع دوی کلکه کړي. پس د هغې نه بیا طالبان دې ته مجبوریږي چې نور نړیواله ټولنه دې ته آماده ده چې موږ په رسمیت وپېژندي. نو هغوی بیا یو څه به په دغه موضوع کې دوی خوشبیني وښایي، یو څه به راسس شي تر څو وکولی شي د ښځو کوم حقونه چې دي، تر ټولو مهم د تعلیم حق دی، هغه باید ورته ورکړل شي. نو زه فکر کوم تر ټولو ښه لاره به همدا وي.
مننه اغلی الکوزی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي امینه محمد په خپل خبرو کې ویلي و چې د اسلامي همکارۍ سازمان د استاذو په ګډون به دوه سیمه ییز پلاوی د راتلونکي مارچ میاشتې په نیمایي کې افغانستان ته لاړ سي او د شوزو د زده کړو او کار د حق په اړه به له طالب چارواکو سره خبرې وکړي. استاذو په نظر آیا دغه پلاوی چې افغانستان ته به لاړ سي او د اسلامي همکارۍ سازمان استازي به پکښې ګډون کوي، د دې نورو غونډو په پرتله به څومره توپیر ولري؟ ستاسو په نظر دا به څومره اغیزمن وي چې ځکه چې تر اوسه پورې ډیرو چارواکو له طالبانو سره خبرې کړې دي، دغه دوی غونډې به څومره، دا دوه پلاوی به څومره تغییر راولي؟ آیا کوم فرق به راولي کنه؟ موږ ډیر
دې ته خوشبینه یاستو، ډېر ورته خوشبینه یاستو، ځکه چې موږ د مارچ میاشتې ته ډېر خوشبینه یاستو چې دوی راځي. زموږ امید او توقع دا ده چې کېدای شي طالبان یې ومني، او الله پاک دې کړي چې طالبان یې ومني. خو طالبانو زما په نظر باندې، زما خپل هغه شخصي کوم نظر چې دم دوی د جمهوریت په وخت کې تاسو ته معلومه ده، دوی ډېرې وعدې وکړې خو په خپلو وعدو باندې وفا ونه کړه. دوی ویلي چې موږ به د ښځو تعلیم، د ښځو د حقوقو مخالف نه یاستو. بیا هم چې طالبان کله راغله، اول نه تر شپږمه پورې دوی د مکاتبو مخنیوی وکړ، صرف د نجونو دپاره البته. نو بیا هم خلکو دونه مخالفت ونه کاوه، ځکه دوی ویلي چې موږ غواړو هغوی ته یو مناسب پلان جوړ کړو، یوه طرحه جوړ کړو، مکاتب بیرته شروع کوو. نو خوا کې دوی په دې پلان او طرحې باندې کار کوو چې د پوهنتونونو مخه څنګه ونیسي. نو په خوا کې د نجونو د تعلیم د تحصیل حق یې ورنه واخیستو. نو دغه د مارچ میاشتې دغه کوم میټنګ چې د دې ته موږ چې د طالبانو سره کېږي، د ملګرو ملتونو د سازمان او طالبان تر منځ کېږي، دې ته موږ ډېر خوشبینه یاستو چې کېدای شي طالبان د خپلو نظرونو نه واوړي. نو امید الله ته لرو چې طالبان د خپلو نظرونو نه واوړي. خو بیا هم هغه کوم کوم شخصي نظر دې لرم، طالبان هېڅکله د دې فیصلې نه تېرېدونکي نه دي چې دوی د نجونو حق ورته ورکړي. دوی د نجونو په خلاف باندې دي او دوی ته دا یو سیاسي لوبه ده، او د دې نه په استفادې دوی ډېرو غټو پلانونو ته ځان رسوي. نو الله پاک دې وکړي چې د نجونو حق خلق نه شي او دا یو سیاسي غونډه نه شي، یو سیاسي لوبه نه شي. د موږ تاسو نجونو مظلومې دي چې د دوی د تعلیم حق ورنه وانخیستل شي.
مننه اغلی روحیه فضلی. ستاسو په نظر دغه د راتلونکي مارچ میاشتې کې چې دوه دانی د اسلامي همکاري سازمان د استازو دوه پلاوی افغانستان ته ولاړ سي، تاسو له دې غونډو څخه څه تمه لرئ د یو افغان ښځې په توګه؟
دا چې طالبان وایي چې په انجینۍ په حجاب نه کوم پاتونه چې بند کړل او مکاتب دروازې چې بند کړلې، دوی دا دلایل چې څه هم معقول نه ول وړاندې کړل چې د حجاب نه مراعات او اخلاقي فساد موجود و. دې لپاره دا یو بهترینه ممکنه بهترینه غونډه کېدلی شي، ځکه چې هلته کوم اسلامي همکاران چې کوم راځي، دې لپاره کېدای شي داسې معقول دلیلونه ورته وړاندې کړي چې کوم فساد که چېرته واقعا هم اول خو شتون نه لرلو په پاتونو او په مکاتبو کې ځکه چې هلته رسمي ځای دی او داسې فساد لپاره کومه زمینه مساعده نه وه. که چېرته بیا هم د دوی په وینا سره داسې کوم څه ول نو دوی ته به دا معلومه شي چې په که چېرته واوسي هم نو دې لپاره نورې لارې شته دی چې دا نورې لارې هم شته چې دوی د دې هر څه مخه ونیول شي. خو د دوی ممکن هغه دوه پلاو طرف چې کوم دي هغوی اورلار شي دوی ته قناعت ورکړي چې که چېرته واقعا هم ستاسې هدف دا اوسي چې دغه فساد یا دغه کوم څه چې تاسې دلایل وړاندې کړي د مکاتب او د پاتونو د بندولو لپاره که چېرته واقعا هم دا خبره اوسي نو دغې لپاره نورې لارې چارې شته دی چې تاسې مخه ونیسئ. که څه هم هیڅ د افغانستان کې داسې زمینه نه ده مساله شوې، هیڅ کوم مکتب هیڅ کوم پوهنتون که خصوصي دی که دولتي دی چې په دا ډول کوم دلیلونه چې د حجاب د موردو یادونه کړې ده او همدارنګه د اخلاقي فسادو یادونه دوی کړې ده، دا اصلا زمینه نه شته دی. خو دوی دلایل وړاندې کوي چې د په دغه اساس باندې موږ دا مکاتب بند کړل تر څو د دغې اخلاقي فساد څخه موږ مخنیوی وکړو. خو کېدای شي چې دغه کومه غونډه دا دی ته موږ ډېر په واقعا هم هیله من یو چې کېدای شي چې دا تغییر دوی اراده کوم پالیسی چې دوی لري ممکن چې یو څه تغییر پکې راشي. خو تر زیاته حده پورې دوی چې دی کوم هغه تیاره ذهنیت چې کوم لري نو خدای دې وکړي چې دوی هغه تغییر شي دوی سره او هغه کوم دوړ لوري چې کوم دي هغوی ورته داسې یو دلایل او داسې معقول څه وړاندې کړي چې دوی خپل دې پرېکړې څخه تیر شي.
ډیره مننه اغلی نفیسه سحر، ستاسو څخه به پوښتنه وکم چې که د افغان شوزو څخه مشوره وسی چې د دوی غوښتنی لکه یو دوه درې څلور دومره یا د دوی عمده غوښتنی څه دي له طالبانو څخه چې دوی ته کوم مسایل مطرح دي کومې ستونزې ورسره مخامخ دي چې هغه باید حل سي، ستاسو په نظر افغان ښځې به دغو استازو ته څه ووایي؟
زه فکر کوم چې زمونږ د وطن د روښانه راتلونکي لپاره د ځوان نسل په سالمه روزنه او ښوونه کې دی کنه، یعنی چې موږ کوم هغه د وطن راتلونکی یا پرمختګ وینو هغه د ځوان نسل په تعلیم کې ده په زده کړه کې دی چې دا د ټولو ښځو غوښتنه ده. زما په نظر زه فکر کوم چې ځکه زه خپله یوه ښځه یم او دا غواړم چې زما د ټولنې یوه ښځه دی هغه درس ووایي، هغه د تعلیم وکړي، هغه د خپل حقونو څخه برخمنه شي. ځکه د نجونو تعلیم څو ځله د هلکانو له تعلیم څخه ګټور دی. که د ورځې شل کانالونه او بندونه هم پرانیزئ تر هغو مو چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې وي هېڅکله به دغه ولس یا دغه د افغانستان کوم نسل چې ده هېڅکله به اسلامي امارت ته د یو نظام په سترګه ونه ګوري. همدارنګه اوسنیو حاکمانو ته باید یادونه وکړو لکه څرنګه چې یو کور بې ښځې نیمګړی دی، همداسې یوه ټولنه هم د ښځې له نشتون څخه نیمګړې ده. د ټولو ښځو غوښتنه همدا ده چې دوی ته باید په دولت کې د کار حق ورکړل شي، د زده کړې حق ورکړل شي، د تحصیل حق ورکړل شي، ځکه دا 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 ټولنه بې ښځې نیمګړې ده او نشي کېدلی چې بې ښځې دغه ټولنه مخته لاړه شي. نو خدای دې وکړي چې طالب چارواکي دا درک کړي او طالب چارواکي هغه کوم خپلې غوښتنې چې لري له هغوی څخه تیر شي او دغه ښځو ته چې دوی په تیرو څلوېښتو کلونو کې باید زه ووایم چې دوی تعلیم وکړه، زده کړې وکړي، دوی شپه ورځ خپله یوه کړه سره د دې چې موږ په افغانستان کې کلتوري محدودیتونه ډیر زیات لرو، ولې دوی بیا هم د هغه زنځیرونه هغه کړې دوی ماتې کړې، مګر دوی لاړه درس یې وویل، تعلیم یې وکړ او دوی خپلو هغه هیلو ته ځانونه ورسول. ولې متاسفانه چې یو ځل بیا د دې اسلامي امارت په راتلو سره باید د طالبانو په راتلو سره د دوی هغه ټولې هیلې له خاورو سره خاورې شوې. زه په خپله باید یادونه وکړم چې زه په خپله په ننګرهار کې او همدارنګه په کابل کې څو ټولګي ما جوړ کړي دي د ښځو لپاره، هغه خویندې چې هغوی د شپږم ټولګي پورته دوی ته نور اجازه نه وه چې دوی درس ته لاړې شي یا مکاتبو یا ښوونځیو ته لاړې شي. ما په خپله څو ټولګي ورته جوړ کړي دي په ننګرهار او په کابل کې چې هغوی ته مې استادان نیولي دي چې هغوی په ډېر کم معاش باندې یا په ډېرو کمو پیسو باندې دوی هغوی ته درس ورکوي او د شپږم ټولګي نه پورته دوی ورته کتابونه اخیستې دي او هغه هر ورځ دوی په خپل وخت باندې راځي، خو سره دې دومره محدودیتونه بیا هم چې مشکلات ډیر زیات او هر ورځ دوی ته تهدیدونه وو، ولې بیا هم دوی خپل درس ته په ډیره مینه راځي او دوی غواړي چې دوام ورکړي. ورته زما ام دومره واسه کېدل چې زمې د خپل خويندو لپاره وکم، د راتلونکي لپاره مزه دا غواړم، خو دا د دولت مسولیت دی، دا د دولت وجیبه ده چې دوی باید خپل ولست د زده کړو حق ورکړي، د تعلیم زمينه ورته مساعده کړي. دا د خلکو کار نه دی، ولی سره د دې بیا هم یعنی یو ښځه د یوې ښځې په درد باندې ډیر خپويږي. مثلا په افغانستان کې تاسو وکتل چې ډېرې نجونې بیچارهګانې په پسترو سترګو له پوهنتون څخه وشه دل سوی له مکاتب له دروازو څخه یو شړل سي، مګر زه دا درک لرم، زه د وی خور په درد باندې ډیره خپویږم، دا اوس په خپل حق باندې پویږم چې زه په اسلام کې زه په قانون کې کوم حق لرم. دغه سی یو خزه یو اجلی چې سبا ورځ د دې افغانستان راتلونکي د دوی په لاس کې ده، هغه په خپل ټول حقونو باندې پویږي. او زما وړاندې زاده چې نور دغه بندیزونه دغه څه محدودیتونه چې دوی لګولې دي دا نور ایسته کې د ښځو پر وړاندې دوی ته د حق ورکړي، هم په دولت کې، هم په کار کې، هم په تعلیم کې، هم په هره برخه کې دوی ته حق ورکړي، په څو دوی وکولای شي چې د اسلام د خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم کې او د خدای او د رسول د وړاندې روس مخکې کېږي، او چې خدای جل جلاله چې خپل رسول صلی الله علیه وسلم ته کوم امر کړی چې اقرا یا تاسو ولوله، دوی ته هم باید دغه حق
ورکړي. مننه ډیره. اوریدونکو د نور بس د خبرونې وخت پای ته رسیدل، ل خپل دروسرو ملمنو اغلی نفیسه سهار، خاطره الکوزی او روحیه فضلی څخه په ډیره مننه. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
افغان غریب برباد شو د دې غم ژړې ګم نفسونه شل غالې نومونه مخالف شو خیالونه مختلف شو نومونه مخالف شو او خیالونه مختلف شو د کور بغزو اسد مونږ لره نه دی مناسب نفسونه شل غالې وطن بسو وطن کری دے او میند زرنو نا بہشوا خپوئی گم لدے غم جرے گم لدے غم جرے گم نفسو نشل غال سوک میاو سوک ملاشو دے کسنا تپراشو وائی کس بو کمل سکرو شکرانا باندے مرے گم لدے غم جرے گم لدے غم جڑے گم ننگشتان غیرت آو نخاورے تا خدمت ننو گور دنیا تا ہر ملت سر پا مراچو پختن غریب برباچو لدے غم جڑے گم نفسو نشل غالے پس طاقت دیکھو پسند نیلا باندھ نیو خلکو شرمے گم
لته غم جریګم لته غم جریګم د اختیار ته بوایا چې سو په دې دنیا یم مجبور دې ملنګ جان لته غم په فریا چو پختون غری برباد شو لته غم جریګم نفسونه شول غالي افغان غریب برباد شو لته غم جړی گم رومونه مخالف شو خیالونه مختلف شو د کور بوسو حسد موږ لره نه دی مناسب نفسونه شول غالب دې غم جړی گم هر څوک ګټه د سانتي وطن بسو وطن کی د قومینه د زرونه نه
بس ತಮಾತೇ ವಾದೇ ರಾವಣ ದತ್ತ